افغانستان کې د ماښام او بجې سوي د ازادي رادیو خبرونه اوري. نن پنځشنبه ده، د چنګاښ سترتن اومه د جون میاشتې او وشتمه. السلام علیکم. په دې خبرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خبريږي، خو تر هغه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د دوحې په دریمه غونډه کې به د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي ګډون وکړي. د دې وزارت ویان ماتیو میلر د چهارشنبې په ورځ ویلي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي چام ویست او په افغانستان کې د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری به د دوحې په دریمه غونډه کې ګډون کوي. د هوا پیژندنې ریاست وایي نن او سبا د سالنګونو په ګډون په نورستان، پنجشیر، پروان، بدخشان، تخار، سمنګان، بغلان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا او میدان وردګ کې د تالندې برېښنا او اورښتونو اټکل سوی چې اندازه به یې له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې وي. د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړ چې د کونړ ولایت په مرور ولسوالۍ کې یوه ښځه او یو نارینه د نامشروع اړیکو په تور په 9-9-9 درو ووهل سول. دغه محکمې نن په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د تعزیري سزا دغه پریکړه د سترې محکمې لخوا تایید او بیا تطبیق سوې ده. په ایران کې د ولسمشرۍ ټاکنو توندلاري کاندید علي رضا زاکانی پرون په دغو ټاکنو کې له خپلې کاندیداتورۍ د تیرېدو اعلان وکړ. دا دویم کاندید دی چې له سبانیو ټاکنو د لاس پر سر کېدو اعلان کوي. تر دې مخکې بل کاندید امیر حسن قاضیزاده هاشمي د یوه توندلاري کاندید په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ د تیرېدو اعلان کړی و. وروسته له هغې چې د اوکراین د پلازمینې کیف په یوه هوټل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت د یوه اتشه مړې پیدا سو، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې مړینې تر شا هیڅ توطیه نسته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن او د امریکا پخوانی ولسمشر او د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ټرمپ نن د 2023 میلادي کال د ولسمشرۍ تاریخي مناظرې لپاره چمتووالی نیسي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریان په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د دوحې له غونډې افغانان سهیلي او تامل لري. د طالبانو یو شمېر مخالفو سیاسي ډلو د چهارشنبې په ورځ په ویانا کې له غونډې وروسته په خبره کړې بیان کې د دوحې غونډې یو اړخیزه او د طالبانو په خوښه وبلله. طالبانو ویلي دي چې دوی خپل اجنډا له ملګرو ملتونو سره د دې غونډې په ارتباط شریکه کړې ده. ټاکل شوی ده چې د یکشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په کوربتوب په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره دوه ورځنۍ غونډه پیل شي. په دې غونډه کې به د هغو هیوادونو استازي برخه واخلي چې د افغانستان لپاره ځانګړي استازي لري او همداراز به د یو شمېر نورو هیوادونو پلاوي هم پکې ګډون وکړي چې له دې موضوع سره دلچسپي لري. ملګرو ملتونو د دې غونډې هدف د یو باثبات افغانستان ترلاسه کول بللی دي چې له خپلو ګاونډیو او نړیوالې ټولنې سره ښه اړیکې ولري او د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوق پکې خوندي شي. د یوناما مشر روزا اوتنبایو ویلي دي چې د دوحې غونډه د نړیوالې ټولنې او طالبانو لپاره د نظر د تبادلې ښه فرصت دی، خو پر دې غونډه د افغانستان د ښځو او مدني ټولنو د ګڼو استازو له لورې دا انتقاد شوی دی چې ولې په دې غونډه کې دوی ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړوخیل، د سیاسي چارو کتونکي خالد پښتون او د سیاسي چارو کتونکي معین ګل څمکني ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. اغلی کړوخیل، کلمړی له تاسو واورم د دروزا او تنبایو د دې خبرې په اړه کې ستاسو نظر څه دی چې په دو اصلي او رسمي غونډو کې چې د یکشن بیا دوشن به پورزو دي د مدني ټولنې او افغان شوزو استازي برخه نه اخلي؟
سلامونه تاسو ته محترم ملمنو ته درن کاتې پر پروګرام محترم اوریدونکو کتونکو ته خخو په هر صورت د دې ملل متحد چې کومه اجنډا د طالبانو په خوخه باندې تعین کړې، معلوم ده میرمن اوتنبایا د دغه یو مامور ده او مجبور ده چې د یو ان له دریس څخه هغوی حمایت وکړي. او هغه هم دا چې مثلا افغان میرمن ته یا نور افغانان ته حق د ګډون نه ده ورکول شوی، هو همدارنګه د بشر د حقونو مسایل په دې ناسته کې نه مطرح کېږي. هغه غواړي چې هغه توجیه هم کړي او وایي چې که ذهنیتونه آماده ندی دی مختلف ژوند تجربه کړی دا وخت نیسی تر څو پورې چې هغه مسایل چې افغانان لپاره مهم دي نو هغه لپاره نو مهم همدا ده چې اول داسې مسایلو کې له طالبان سره خبرې پرې وشي چې دوی فکر کوي چې تر څو پورې طالبان دوی ته بوزي. اما په حال سره په دې باندې بیا خبرې وکړو چې آیا واقعا داسې ناسته یا د اجنډا بدلول یا د افغانانو نشتون یا د طالبان طرف ته شرط ایښودل وخت کم ده د افغانستان طالبان یا د ولس په ګټه ده او که نه ده؟
مننه اغلې کړخیل. پښتون صاحب تاسو د ویانا په غونډه کې برخه اخیستې وه او هلته د غونډې په وروستیو کې چې کومه اعلامیه خپره شوه په هغې کې له دې غونډې سره مخالفت څرګند شو، که یو څه نورې توضیح کړئ د مخالفت علت څه دی؟
اول تاسو ته ستاسو محترمو اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه او اکرامات. بله، و د ویانا غونډه په حقیقت کې د دوهې په داسې حال کې دایره سوله چې د دوهې د غونډې سره تقریبا هم زمانه یا یوه هفته وروسته د دوهې غونډه دایریږي. نو د دې غونډې موجودیت، فیصلې او د خبرې واقعا د دوهې د غونډې د وضاحت لپاره یو ډیر ښه فرصت و. په دې غونډې کې زموږ د نورو مسایلو وطن ته چې په افغانستان کې د دوهې توافقات ټول نقض شوي دي، په افغانستان کې یو طرفه حکومت چې د ټولو افغانستان خلک د ټولو حقوقو څخه خپل محروم دي، ښځې پر کورو ناست دي، د مکتبو څخه محروم دي، حقوق بشر نقض شوي دي، او د دوهې ټول هغه دا مشمول حکومت توافقات چې په دوی سره امضا کړي دي هغه تر پښو لاندې شوي دي. نو طبیعي ده چې د ویانا جلسه د دوهې د خبرو او د دوهې د جلسې مخالفت په داسې حالت کې اعلان کړي چې په دوحه کې نه د ښځو نمایندګان شته، نه د حقوق بشر نمایندګان شته، او نه د مدني ټولنو او د افغانستان د آزادو قومونو نمایندګان هلته شته. دا یو طرفه غونډه ده، دا فقط او فقط یوازې د طالبانو په ګټه ده، نور د افغانستان د خلکو لپاره هیڅ دا چې یو مثبت پیغام نه لري.
پښتون صاحب، د دوهې په تیرو دوو غونډو کې د افغانستان د مدني ټولنو استازو برخه اخیستې وه، د ښځو استازو هم برخه اخیستې وه، کېدای شي یو څوک ووایي چې هغو غونډو څه ګټه وکړله چې په هغو کې طالبان نه وو؟
او طبیعي ده چې طالبان که څوک دعوت هم کړي، اول خو دا چې نه دي سوي، دا خو رښتیا ګو هم یو نقص و، یو سکتګي وه په ټولو هغو غونډو کې. خو طالب داسې یو عادت او خوی لري چې موږ تاسې د تیرو دیرشو کالو چې کومه تجربه لرو، طالب نه خپله څو په غونډه کې پېژي، نه دی د چا غونډې ته ځي. وخت چې دی دعوت هم سي نه ځي او ایسم نه اخلي، او که احیانا ایسه واخلي نه ده سره دا همیشه بیره موجود وي چې ما به ښځې انتقاد وکړي، حقوق بشر انتقاد بر باندې وسی، نور انتقادونه بر باندې وسی. د همدغه علت په خاطر باندې دوی نوی غونډې کې اشراک کوي، نه بل څوک خپل غونډې تور غواړي. پس همدا دلیل دی دوی همیشه کته چې وګوري په تیرو دېرشو کالو کې که په اوله دوره کې وو که په دې دوره کې وو، دوی د سیاسي محفل د سیاسي تعاملاتو څخه ځان محرومه کړی.
مننه پښتون صاحب. څمکنه صاحب، که ستاسو نظر واخلم، تاسو د دوهې غونډې ته په څه سترګه ګوري؟ آیا څه نتیجه به ترلاسه کړي افغانان؟ څمکنه صاحب سره اورو د ټلیفون له لارې را سره دي. څمکنه صاحب، بیرته به هڅه وکړو چې ټلیفوني رابطه ورسره ټینګه کړو. څمکنه صاحب زموږ شخ نه اوري. اغلی کړوخیل، د ښځو د استادو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک وویل چې د دوهې د غونډې په درېمه به د افغانانو د مدني ټولنې او د ښځو استازي په یو بله غونډه کې برخه واخلي، چې همدغه کسان چې دوی د غونډې ته وربللی دي چې شاوخوا دیرش کسان دي یا د دیرشو پلاوی دي، له دوی سره به د افغانستان د ښځو او مدني ټولنو استازي کښېني او خبرې به وکړي. دې غونډې ته تاسو په څه سترګه ګورئ؟
څه دا هغه ابتکار دی لوستغنه چې د ښځو ټلیفونه یا نور به انګلیسي سازمانونه په دوی باندې سخته نیوکه وکړله، دې لپاره چې د هغوی غوښتنې ته جواب ویلي یا نسبتا د هغوی رضایت لاسته راوړلې. نو دوی غواړي چې داسې یوه ناسته وروسته له اصلي مجلسه دایره کړي. زه فکر کوم هغه یو متل لرو په دري کې وایي، خینې باد از اید دا خینه باید از این خاله ایست نخواه ده چه کم از کم پا دیم بحث باشی چه سمره ده تیره شوه ناسا گرد درودل کنه درودل. اما دا بخواه و چه داشان که ناسه مخیل دغنه چه داده دوهی ناسا وشی که پا دوهی پا ناسا که نخبرول کم از کم مخ که دوی سر دامدست در کرده یا دوی خبر رو گفتن اندیخنو تا واک نیوره یا با لغه مثلا دوی ناستا داخل شروع سوه یا که بپاقه که مرمان و گردونم نتلو ده کم از کم در اگله و شکوه با رفه و چه گویا دوی خبری هم دلده شوی دوی خبری پا نظر که نیوره او دوی در باقی مدست مخت بیای پا هر صورت سو فکر کم در فشارون لانده و گونده دایری که نو دایره باشی اما په هر صورت ټوله مهمه هم دا ده چې خپله غونډه څومره مهمه وه دا غونډه څومره په هغه اجنډا استواره وه چې پلان شوې وه د دوی پروسه د هغې لپاره شروع سوې او یو که داسې مثلا داسې تخنیکي مسله راځي د دوی په یو سیاسي پروسه کې به اس کېږي فکر کومه چې شاید دومره به ورته لومړیتوب نه و چې څومره چې دوی راوسي صرف دې لپاره چې
مننه نه غلی کړو خید لڅمکنی صاحب سره مو رابطه ورته ټینګ شو څمکنی صاحب کدا د وحید غونډه په ارتباط تاسو نظر واخلم تاسو ورته خوشبینه یاست
مننه د لوی بخون کې مهربان الله په نامه تاسو استاد سو قدرمن او رجن کې تو کړو خید چې په ټول ته د جل تعالی سلامونه وایي دا چې د دوی غونډه بل اخره په دې باندې د ملګرو ملتو موسسه وتوانېده چې د اسلامي امارت چارواکي دې ته راځي کې چې ګډون وکړي نو دغه به د افغانستان لپاره په اوسنیو حالاتو کې د ساه ایستلو یوه معنا ولري ځکه چې موږ په دې اساسو شیبو کې د افغانستان کې خلک چې دي د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي نو په دې کې طبیعي ډول سره په هغو مسایلو باندې په لومړي قدم کې بحث کیږي چې هغه اقتصادي مسایل دي او په ځمن کې د کله چې د مخادر موادو کچه صفر ته رسیږي نو موږ افغانان د دې حقدار کیږو چې بدیل د معیشت وغواړو دغه غوښتنه باید افغانان ولري دا د افغانانو د بزګرانو سره به ډېر کومک وکړي چې تر څو زموږ اقتصاد جوړ شي خو مهمه دا ده چې اوس یو تعداد خلک همداسې وایي پخوا هم داسې غوښتنه وه چې ډېری مسایل د دغې غونډې نه د باندې پاتې شول که چیرې موږ او تاسې په بعد له پنځو څلوېښتو کلونه یو داسې حکومت راغلی دی چې په ټول افغانستان باندې تسلط لري هغوی د کارونو سره لا تر اوسه پورې په هغه ډول چې څنګه شاید باید دی کدرونه نشته خو ورو په ورو دغه مسله حل کیږي که چیرې موږ سره نړۍ دوباره وصل شي او موږ د نړۍ سره وصل شو زه فکر کوم چې بیا به نوره مسایل چې د پاتې دي د باندې په هغو نبم بحثونه وشي او اوس هم تمه دا ده چې د دغې اجنډا نه ما سوا د غونډې په څنډه کې به بعضې مسایل هم مطرح کیږي په دې نه یقین شته هغه کې کوشش دی وشي چې افغانان یعنی بالخصوص د حکومت کوم چارواکي چې هلته دي د ځان سره د دومره یو پوره یوه قوي دوسیه یوسي چې تر څو پورې د افغانانو ټولې غوښتنې هلته منعکس کړي او د افغانستان اوسنی وضعیت هلته منعکس کړي
ماننه سم کړی مننه سمکنی صاحب پښتون صاحب د دوی په غونډه کې لکه څنګه چې سمکنی صاحب هم اشاره ورته وکړه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت په وینا باندې دوی د نشه یي موادو مسله هلته مطرح کوي چې بدیل معیشت ستونزه وخوړل سي د اقتصادي کوم بندیزونه چې په طالبانو باندې لګېدلي د هغه باید رفع شي او په ورته وخت کې د رسمیت پیژندلو مسله هم مطرح کوي دا اجنډا د غټوکو ته چیرته وګورو د ویانا په غونډه کې اپوزیسیون د ته اندېښنه نه درلودله چې ممکن ځینې تعزیرات له طالبانو لري شي
ښاغلي کوتیرش په ادرس باندې یو ډېره مفصل خط لیکلی دی چې هغه خط به نن یا پرون و کوتیرش ته رسېدلی وي همدې وڅنګ ته موږ یو ډېره قوي اعلامیه پخش کړه چې په هغه کښې هغه څلور اصله چې د دوحې د توافقاتو جزو د هغو د نقص په حیصه کې مستقیما احتجاج سوی دی شکایت سوی دی او هغه موضوع جدي نیول سوې ده متاسفانه زه په ډېر تعصف سره زه ووایم چې طالبانو بهترین چانسونه درلودله هغه دی ټول خپل فلغت وله هغه چانسونه دی خپل خراب کړل. تاسو وګوري کوم څه چې اوس دی غواړي ځان په رسمیت وپیژني، د رسمیت نه پیژندنه خپل باعث د دوی د اعمالو وه. مثلا مواد مخدر ظاهر باندې په دې کې چک نشته چې عوامو بزګرو ته مالدارانو ته رزق خوندان حق نه لري چې دی وکړي یا خرڅ کړي، خو د دوی لوړ پوړي چارواکي او غټ قاچاقبران ټول خپل مال رانیولی دی او په درې چنده تر لس چنده قیمته پورې د قیمت لوړ کړی دی خرڅیې، چې دا کار بیرته دوی په ګټه روان دی. په مقابل کې خلک ډېر سخت ناراضه دي، ځینې اضافي ټکسونه او مالیات چې وضع سوي دي دا د خلکو د سختې ناراضۍ سبب سوي دي. و څنګ کې نور مسایل چې بیملي جامعه یې غواړي او د افغانستان ملت یې غواړي چې هغه په وارو وارو هغه ټول نقد سوي دي.
د اپوزیسون د یو استازي په صفت باندې دغه تورونه چې تاسو پوری کوي خدا خو یو خبره ده، لیکن بل خبره دا ده چې لنړیوال ټولنې سره طالبان کوم مشکلات لري، خو د دې د حل لپاره خو باید خبرو ته سره کښینی.
او بشکه به خبر کین تا چې وګوري د دوه توافقات د دریم ځل دی چې دوی د ملګری متحد تر چوکاټ لاندې دوی ته مجلس جوړي په اوله پلا اشتراک ونه کی، او دا پلا د دې پر ځای چې و مجلس ته وزیر خارجه راسي دوی یو سخنګوی راستي د زبی الله مجاهد په نامه. تاسو عادي عملا ویلې چې ګوتیرش قرار دا و چې ګوتیرش پر اشتراک وکړي په دې غونډه کې، وخت چې هغه ویدل چې د مقام دروې یو ډیر ضعیف مقام و دې مجلس راځي د هغه نه راتک مجلس ته خپل د دې مجلس اهمیت د منځه یووي چې د دې تاوان د افغانستان ملت ته رسیږي.
البته پښتون صاحب وبخښي، البته د زبیح الله مجاهد تر اعلان مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي وو چې په دې غونډه کې به د خپل برخه نه اخلي او د مرستیاله به په دې غونډه کې ګډون کوي، لیکن د زبیح الله مجاهد د اشتراک په برخه کې که چیرته یو څه نور لتاسو واورم، تاسو ته د با صلاحیت نه ښکاري؟ ځینې کسان سمیع یوسفزي سره مثلا ازادي راډیو سره سموش خبرې کړې وي، یغه او بخښي ساس خبره قطع کوم، یغه بیا دا ویل سي زبیح الله مجاهد په کندهار کې ده او له ملا هیبت الله سره نږدې پات شوی ده، نو دې ترغو کسانو چې په کابل کې دي معاصریت ډیر لري. ساسو نظر
متاسفانه تاسو وګورئ وخت چې دلته مقام ویندي په ټولو سیستمو کې د جهان د مقام یا دوام مهم دی، نږدېوالی مهم نه دی. وفرته ډېر کسان وچ په چیر جمهوریت کې اشرف غنی ته نږدې و، مګر خلکو د ګوتیرس مجلس ته نور استول نه دغه معاون ته. وخت چې ته سخنګوی ورسته د ملل متحد و دون غټ مقام ته او د افغانستان یا د مملکت ته سرنوشت خبرې کوي، دا خو د مقابل طرف توهین دی. حداقل سوال دا پیدا کیږي چې کوم هغه غونډه وه، کوم هغه مشکل وو چې متکی هغه ته رسیدګي نشو کولای. دلته مقام مهم دی، که د سواد په خاطر به شاید زبیح الله مجاهد د متکی ډېر باسواد دی، لیکن خبره د مقام ده، مقام ضعیف مقام دی. دغه توهینامیز حرکت دی چې دی کوي د مقابل طرف ته پسپکه کتنګ دی او د خلکو د ګټې ته توجه نه کوان دی. دا ټول هغه شان دی چې طالب ته مستقیم د انتقاد په شکل متوجه دی.
مننه اغلی کړوخیل، تاسو څه نظر لري چې آیا د زبیح الله مجاهد په مشرۍ باندې هیئت سم نه دی د طالبانو لخوا؟
زه پښتون صاحب سره موافق یم، ځکه چې دا د پروتوکول مسایل دي چې باید مراعات شي. کله چې د یو ملکه ځانګړی استازی راځي هلته کښېني، کله چې د یوې معاون هلته کښېني، نو فکر کوم چې د زبیح الله مجاهد لپاره کومه دنده یا مسؤلیت چې دی په حکومت کې لري، فکر کوم چې دی تک ته به مناسب کس لري، ولو چې دی په قندهار کې نه دی. که چیرې ښاغلی متقی نه شي کولی چې نمایندګي وکړي، نو بیا بهتره دا ده چې بیا دا کابینه لغوه شي. نو ځکه چې که وغواړي که نه غواړي، دا یو حیثیتي موضوع ده او دا مسایل باید جدي په نظر کې ونیسي. طالبان به له هر یو فرصت نه چې د افغانستان د شخړې د حل لپاره جوړېږي، زه فکر کوم دوی په داسې یو وضعیت کې دي چې باید د بیر وکی او لغه و فرصتون نسفاده و که دیا پاستا پا خاطر بانده نو دست مجالوس یا دست فرصتون دلاس ورکول پا دی که دیو تا مستقیم تاوانده و مالمدار افغانان خواستن پا مشکل.
آقل کروخیل، دی زبیح الله مجاهد تاکل دی حیات پر راس که که چرته دې ته وګورو، طالبانو تر دې مخکې هم ورته پروتوکولونه بیا د مسلې ته ډېر اهمیت نه دی ورکړی. یو وخت له پاکستان سره روابط خراب و، په ځای د دې چې د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته لاړ شي، د کندهار والي ملا شیرین ورواستاوه. یعنی والی هیڅ کله هم د بل هیواد له خارجه وزارت سره خبرې نه کوي. لیکن بل اړخ ته راشو، تاسو خپل په د سفیر په توګه کار کړی دی، د ډیپلوماسي لارخه آیا یونامه دوی ته نشوي ویلی چې د هیئت پر راس کې څوک یا د تاسو په هیئت کې باید کوم کسان شامل وي؟
مس پاینن چې یو د مابا د دې هڅه هم کړی وی او ویلې به مې او هغه هم کله هم فکر نه کاوه چې ښاغلی مجاهد به ولاړ شي. دا دوه مسلې دي، یا دا چې کېدی شي هغوی فکر کوي چې قندهار فکر کړی چې والا کېدی شي ښاغلی متقي مثلا پیام صاحب ونه رسي، یا احساس کوي چې ښاغلی متقي به د ځینې تعاملاتو یا د طرفدار به وي یا مختلفه ژبه به وکاروي، او یا داسې غوښته چې وښایي چې والا دا ناسته موته مهمه نه ده، نو یو کس ولیکه په د ذبیح الله مجاهد چې د دندو مسؤلیتو صلاحیت نه دی. نو دا خو په خپله څنګه چې ما وویلې د دوی محاسبه له دې وضعیت څخه درسته نه ده، دا په ګټه نه تمامېږي، ځکه چې هر څومره چې د افغانستان د اوسني معزلې نه سترګې پټې کړي معضله نه حل کېږي، معضله به په خپل ځای وي او د دې معضلې مشکل دلپاره کله بین المللي ټولنه غواړي چې لاس ورکړي، همکاري وکړي، باید چې طالبان هغه ته فیصله لبیک ویلی وی او په دې کې ډېر فعالانه ونډه اخیستې وای، تر څو پورې یو مشترکه یو معقوله لار چې څوک بایلونکی نه وای پیدا شوی.
زه فکر کوم دوی لري دا فرصتونه د لاسه ورکړي. مننه. څومکنه سپ تاسو څه فکر کوئ چې د حکوم هیئت تاسو په افغانستان کې هستی، په افغانستان کې چې کوم هیئت د طالبانو ټاکلې دی چې دا د دوه په غونډه کې برخه واخلي، تاسو یې څنګه ارزوي؟
مننه. دا چې مجاهد صاحب ته نګری پیژنم، هغه ډېر سړی دی، بل خصوصا په د شلو کالونو کې ډېر قوي رول د خپل د حرکت په مقابل کې وکړولو، دا ډېر ځیرک سړی دی. خو خبره دا ده چې خپله د ملګرو ملتو موسسې چې کله د دوی په دغه اجنډا کې تغییر راځي، نو ګوتریش هغه ګډون نه کوي. چې ګوتریش ګډون نه کوي، نو په کار دا وایي چې په هغه لیول کې هیئت ورولېږلی شي. وسم دا څنګه ده چې یو ذبیح الله مجاهد په دې هغه کې د اکثرو وزارتونو مینان ورته را دي، هغه مناسب اقدام کړی دی. لکه څنګه چې څوک درته ګوري په مغه رقم ته به ورته ګوري، نو کچېری ګوتریش ګډون کولای نو بیا خو ضرور به چې د اوسنی حکومت د امیر خان متقی صاحب په دې کې ګډون کول، همداسې به نورو وزیرانو ګډون کولو. خو خبره د دې طرفه رقم زوري شوه، نو وګورم د افغانستان له طرفه مجاهد صاحب چې په دیپلوماسي په سر کې دی، زما په نظر دا کولای شي چې استاد توب وکړي.
مننه. هغه لیکرو خیل د تاسو مخکې د اشاره وکړه چې ملګری ملتونه به هم دا فکر کوي چې په کندهار کې د طالبانو واک ډیر متمرکز دی، نو ځکه له هغه ځایه له یو هیئت سره موافقه کړې ده چې د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ دوه ته لاړ شي. که چیرته تاسو د دې خبرې اخه پس منظر ته وګورو، کوم فکر کړی وي د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد چې کله افغانستان ته راغله او په کابل کې د طالبانو لژنو مشانو سره وکتل، بیا کندهار ته لاړه او هلته د طالبانو د والی لمرستیال سره وکتل او دومره لوی حیات چې د ملګرو ملتونو مرستیال و، نو څنګه فکر کوي چې آیا ملګرو ملتونو بیرته ستاسو خپل خبره تاییدوي چې ملګرو ملتونو همداسې فکر کړی دی چې د طالبانو تمرکز د قدرت په کندهار کې دی؟
مالم دا د پیملل ټرونو په مجموع کې او ملل ملتونو چې خپله مستقیمه نمایندګي لري په افغانستان کې په دې مسله باندې کاملا آګاه دي. د کابل اداره متاسفانه بې واکه شوې ده. زه فکر کوم د کابل اداره کې داسې څیرې شته چې مطلق هغوی آماده تعامل ته دي، هغوی د دې ټولو سختریزو پالیسیانو مخالفه دي، د ښځو د حقونو د نقصولو مخالفه دي، د تعلیم طرفداره دي. نو زه فکر کوم په دې مسله باندې ټول پوهیږي، اما مهم همدا ده چې قندهار څومره د بین المللي ناستو ته د ارزښت پایله دي. دوی ځان ته وایي وړو کې دیده په قندهار کې جوړه کړې او باقي افغانستان نه تر کابل نه بېخبره دي، او کابل اداره فکر کوم په دې مسله باندې اوس آګاه ده او د هغوی دریس کېدای شي کافي مختلف یا مداد ورته واک یا اختیار ته ورکړلی شي. دا کولای شو چې باسن که ښاغلی متقي نه لېږي ښاغلی عباس طالبزی لیکلی وایي چې څنګه پروتوکول هم داسې چې د بهرنیو چارو وزارت په اصطلاح د مملکت نمایندګي کوي، د یوې ادارې نمایندګي کوي، هلته نه داسې مثلا یو سخنګوی چې هغه په کندهار کې ناست دی. نو زه فکر کوم چې په لوی لاس یا دا چې واقعا پوهېږي نه په دې مسایلو باندې، او بیا داسې یو غلطې مشورې ورته ورکول کېږي. اما محاسبه باید دا وشي چې له داسې ناستو نه تېښته دوی په ګټه تمامېږي که نه. تاسو وګورئ نن سبا ته په امریکا کې دا فیصله کېږي چې حتی دغه بشري مرستې هم باید نور افغانستان ته ونه لېږل شي، ځکه چې که چیرې د طالبانو اداره هېڅ ډول همکاري به مللي ټولنې سره ونه لري، د هغوی غوښتنو ته احترام ونه کړي، هغه غوښتنې چې بېرته د افغانستان په ګټه دي یا په خپل دریځونو کې نرمش نه ښیي، نو حتی وګورئ که دغه بشري مرستې قطع شي کېدای شي دوی به دومره عاید لري چې ښه ژوند وکړي، اما ولس خو در په در به کېږي. خو چېرته د افغانستان په ګټه ده؟ او بل راز یو مسله چې غواړم ووایم، کېدای شي تاسو مانه سوال ونه کړئ، که دوی دغه دوه ټاپکه یا دا دوه موضوع هم ټاکلي دي چې یو د مخدره ټوکو سره خبره ده، یو د خصوصي سکتور په اصطلاح پیاوړي کولو هڅه مسله چې ده، دا څنګه فکر کېدای شي چې دا هغه ساحې دي چې په دې کې د ښځو شتون یا خبرې مهمه نه دي؟ خو زه فکر کوم په دې دواړو کې هم د ښځو شتون ډېر مؤثره مفید او ضروري او اړین چې باید فکر کړی وای. نن که ښځه کار نه کوي یو میلیارد سالانه خساره ویني افغانستان، څنګه کولی شي دا یو خصوصي سکتور یا کول یا تقویه کول دپاره، یا کومک کول دپاره فکر کوي چې په دې کې به د ښځو ونډه صفر وي، یا د مخدره توکو په کنټرول کې یا د هغه په استعمال کې یا د هغه په قاچاق کې یا په بدیل کښ کې د ښځو په ژوند باندې هېڅ تاثیر نه لري، بلکې د ښځو یو لویه برخه بدبختي د همدغه د مخدره توکو څخه وه، که هغه د معتادینو نه وه، که هغه د مستقیم استعمال نه و، که هغه د تجاران نه و، چې دوی به څومره دغه د ښځو په خرید فروش کې مثلا دوی رول لوبولی ده. نو زه فکر کوم چې داسې هېڅ سکتور نشته چې باید ښځه پکې نه وای، نو دا د ښځو نه ګډون هم دا یو بله نقیصه
ده. ستاسو د خبرې په تایید تازه راپور چې د ملګرو ملتونو لخوا هم خپور شوی دی، وایي په افغانستان کې په معتادینو کې 10% میرمنې دي، یعنی له هر څه سره ارتباط لري.
او بل
یو بل خبره ده، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دا خبر هم کړی ده چې د دوی د رسمیت پیژندلو مسله به هم ممکن مطرح شي د دوی په غونډه کې. په ملګری ملتونو په هیڅ ډول نشي کولای چې د افغانستان چوکۍ دوی ته وسپاري په هغه صورت کې چې افغان جون مکتب ته لاړ نشي. یعنی دا اغلی کړو خیل تاسو په نور نړۍ کې ووسی، دا اوس چې په کوم هیواد کې یاستئ، آیا ممکنه ده چې د همدغه هیواد صدراعظم یا رئیس جمهور پریکړه وکړي چې د طالبان حکومت په رسمیت پیژنو او دی بیا او یا دا بیا له خپل ولس رایه واخلي؟ آیا ممکنه ده؟ نوزکم دا کار نه کوي. بس ته دوام ورکوم. د دوحې له غونډې افغانان څه هیلې او تمې لري؟ یو شمېر اورېدونکي راسره دي، د دوی نظر به هم له تاسو سره شریک کړم. مهرباني وکړئ ازرې په څپو کې پروګرام دی او تاسو راسره یاست، خبرې وکړئ. مهرباني. دا ټلیفون هم لکه چې لخوا شلدرې نیولی دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم شبار صاحب، نظر درځي
راځي. او مهرباني.
تاسو تاسو ملمنو ته سلامونه.
وعلیکم السلام.
محمد نایب اکیار مال شندان. شبار صاحب ما ویل چې مجاهد صاحب لا چې دا خپل لاش ویل چې په مستقیمه ډول به د شیخ خیبت الله صاحب خبرې دغه غونډې نه اتصال تکیږي، او بل می دا ویل دا نړیوال چې دا پیسې بندې کړي دي، افغانان مجبور دي چې بیا ته تاریا کې لاکي باید کدا پیسې افغانستان ته رانه شي، افغانان مجبور
کړي. اخیار صاحب، البته نړیوالو امریکایانو پیسې نه دي بندې کړي، مخکې اخلي کړو خیل دی ته اشاره وکړه، د امریکا په استازو جرګې کې د اپوزیسیون ډلې یعنی د جمهوری غوښتونکو استازو دغه سیوه طرحه وړاندې کړې ده چې هغه مرستې چې له طالبانو سره نړیوال کوي او یا یې امریکا کوي، دې مرستو ته باید پام وشي او توجه ورته وشي چې آیا دا مرستې د طالبانو لاسونو ته رسیږي او که د عامو خلکو، یعنی هغه نه ده بنده کړې. مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. بل اورېدونکی هم راسره دی، مهرباني وکړئ اوسه په څپو کې پروګرام.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مہربانی.
میں ہلمند ضلع مسکنہ سوالیس خمائی کنی ولی علی احمد ارمانی ہم
شرخ لے ارمانی صاحب. مہربانی.
دا می ویل چې دا امرس چې کله دا نور دولتو څخه راځي دا د کوم د طالبانو تر لاس په خو رسیږي خو بیا د عوام خلکو تر لاس داس مطابق نه رسیږي.
مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخسته. بل اوریدون که هم را سره دی اسریب سپو کې پروګرام دی. مهرباني وکي تاسو را سره یاست. تاسو زما شخ نه اوري؟
الو
تاسو را او خبري وکي. مهرباني
خبرته محترم تاسو سلام دی ملمنو ته سلام.
وعليكم
افغانستان شریف محترم خلکو ته سلامونه وایم. دا الو
خبري وکي. مهرباني دا ټلیفون قطر بیرته به بحث سره وګرځو. البته په دې بحث کې مو د سیاسي چارو کتونکو شینکی کړو خیل ته بلنه ورکړې ده او د سیاسي چارو کتونکو موین ګل سمکنی ته د خبرونه په فایل کې د سیاسي چارو کتونکو خالد پښتون هم را سره وو. خو د خبرونه مخکې لا راته ویلی وو چې 15 تقریبا برخه پکې اخلي. سمکنی صاحب که تاسو تراشو او د دې اوریدونکو په نظریاتو باندې په لاندو باندې خپل نظر څرګند کړئ.
نو مننه دا چې ټول افغانان اوس دې ته په تمه دي چې د دغه ناستې په نتایج سره ودی. نو ځکه چې افغانان اوس د بل هر وخت نه ډېره اړتیا لري د یو ورور چې وویل د مرستو په باره کې دا په خپله د ملګرو ملتو د موسسې یوه کمزورتیا ده چې حکومت عملا د دغو مرستو د تقسیم نه ایستلی دی. نو اوس حکومت هم مسؤلیت په غاړه نه اخلي. په کار په دعوه چې حکومت د مرستو په تقسیم کې شریک ګڼلی وای نو هله به هیچا شکایت نه کاوه. دلته خو پخوا ډېرې ښې برنامې وې هغو ته لکه د کلو پراختیا وزارت چې په چوکاټ کې یو د ملي پیوستون برنامه لرله خو چې حکومت نشته په کې د هغو صلاحیت نشته نو اپمن چې په دې کې به کمایي او زیاتی به راځي.
مننه سمکنی صاحب. یو اوریدون کې بل هم را سره شته انتظار پات شوی دا به هم را واخلو. مهرباني وکړئ آزادي په سپوک پروګرام ته. مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست. تاسو خبره وکړئ لطفا. نو بس پروگرام موضوع تاسو نه واوریدلې له دوی مننه کوم چې بیا هم زنګ وو. دا بس د سرغون کوړان دی. البته د فیسبوک لاري چې ساتي رډو ته ګڼ پیغامونه را رسیدلې دي یو شمیر به تاسو سره شریک کم. خو د دې خاطر چې دا بس راغون کو اغلی کړو خل اوس دوه ورځې په دوحه کې غونډه ده. په درېمه ورځ غیر رسمي غونډه د افغانستان د مدني ټولنې او میرمنو له استازو سره ده. بیا هم که چېرته له تاسو زه دا پوښتنه وکم طالبانو خپل اجنډا وړاندې کړې ده. ملګرو ملتونو د دوحې په دغه درېمه غونډه کې د طالبانو خبرې منلې دي. څه فکر کوي څه تمه لري چې څه پرمختګ به پکې وشي؟
خو مونږ باید دا باندې پوه شو چې دوه یو پروسه باندې کې دا ناستې او امیدوار یو چې دا ناستې دوام وکړي تر څو پورې مونږ یو نتیجه ترواخلو. یوازنی امیدواري اوس همدغه د دوهې پروسه ده ځکه چې بله کوم داسې یو پروسه نشته ده چې د افغانستان موضوع باندې بحث وشي. نو یوازنی پروسه همدغه ده. دا پروسه باوجود چې د منطقي ممالک کوشش کوي چې ناکامه کې باید ناکامه نشي. کېدای شي اجنډا به جګوټیټه ولاړه شي اما مطمئنه چې یو وخت به دا بیرته خپل مسیر پیدا کوي ځکه چې نه دنیا نه منطقه او همدارنګه طالبان بله چاره نه لري مګر چې د افغانستان په موضوع باندې صادقانه او فعالانه پکې باندې خبرې وشي او یو رای حل پیدا شي. نو دا انتظار نشي کېدلی چې دا ناسته دوه ورځې بعد یا درې ورځې بعد به هغه آخري نتیجه او یو لاسته راوړنه به ولري.
اغلی کړو خیل البته دا غونډه دوام کوي لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو استازو ویلي دي په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د دوحې بل غونډه هم جوړ شي کچیرته د یعنی د کال تر اخیره پورې کچیرته د دوحې بل غونډه هم جوړ شي. ولی باید وار لمخه پیغه باندې فکر وکي، یعنی نړیوال څه غواړي، یعنی نړیوال آیا امید لري د توحید له غونډو چې بل غونډه هم جوړوي؟
نړیوال مطلب دی چې نړیوال بل انتخاب نه لري، ځکه چې نړیوال هم تشویشونه لري، څنګه چې منطقي ممالک تشویش لري نړیوال هم خپل هم تشویشونه لري، هم هر څوک د خپل ګټو تاوان باره کې فکر کوي. نو دغه لپاره دوی مجبور دي چې په دې مسله کې دخیل اوسي کې تر څو پورې دې وضعیت نه یوه غلطه ګټه د دوی په خلاف هم وانخیستل شي، او وضعیت که هر څومره خرابېږي د دې قیمت همدغه به ملي ټولنه خصوصا غربیان ورکوي. اول هر څوک چې دغه افغانستان پرېږدي د غیر قانوني مهاجرتونه چېرته ځي؟ دا ټول همده غواړي په همدې اروپا کې ځای پر ځای شي. ای واقعا اروپا داسې غیر پسار رسمي یا قانوني مهاجرینو د جذبولو لپاره یا د منلو لپاره آماده ده؟ یعنی مثلا د امنیتي لحاظه، د اقتصادي لحاظه، دا ټول هغه مسایل دي چې دوی ته ستونزه جوړېدلی شي، یا د مخدرات حکم مسایل وي، یا د خپله هغه افراطي ډلې شتون چې دنیا ورڅخه واقعا شدیده نگرانه ده. دا بله مسله ده، بل خپله همدغه بشري بحران چې په افغانستان کې ده. تاسو فکر وکړئ چې چا د راپور له مخې د له درویشت میلیونه پورته کسان باید که ډوډۍ سږکال ونه رسېږي، پیسه دوی د ژوند له خطر سره مخامخ کېږي. یعنې دوی هغه د ژوند تداوم به د بهرني کمکونو په مرسته باندې به ولاړ وي تر آخر د کاله پورې. خو تقریبا 29 میلیونه کسان اوس هم دوی مستحق دي چې باید کمک ورته ورسېږي. له 3 میلیونه زیات ماشومان خوارزواکۍ سره مخامخ دي. وضعیت خو اصلا ډېر خرابه ده. نو دنیا خو که یو طرف ته مثلا د بتفاوت نه نسبت کې دغوی هم به مللي مسؤلیتونه لري. یو د افغانستان ادارې دي چې کله هم به مللي تعهدات هم نه عملي کوي، به مللي مسؤلیت هم فکر کوي چې دنیا ما ته ضرورت دي، خو زه دنیا ته هېڅ ضرورت نه لرم. بابا هم دا اوس که بوجې وړه رانیسي، دغه یوه کورنۍ به څنګه ژوند کوي؟ ګوره دا یو عادي مسله نه ده. نو ولې په همدې باندې تعجب کېږي چې ولې قندهار دا موضوع دومره بیا ارزش فکر کوي چې فکر کوي چې ښاغلی مجاهد د لاړ شي؟ نو هغه خو د مجاهد د کار ساحه نه ده، د ده پیږم دی به څه وایي څنګه به کوي. خو په هر صورت یعنی دنیا هم د خپل مجبوریتونو په اساس او هم د مسؤلیتونو په اساس باندې مجبورې چې دې غونډې ته دوام ورکړي تر څو پورې یوه رایه حل پیدا شي. په دې کشاله کې د منطقي ممالک دوی منفي رول لوبوي، نه تنها چې دوی منفي رول لوبوي، کوشش هم کوي چې طالبان هم پسلا همکاره
پاتې نشي. مننه اغلی کړوخیل. څومکنه تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان کوم موضوعات باید د دوه په غونډه کې وړاندې شي؟ مثلا کوم شان چې ډیر واضح دي او ډیر بیا په تیرو درې کلونو کې یاد شوی دي؟ مثلا زه د ازادي راډیو له د خبرونو په اساس که زه ووایم، داسې ورځ بده شي چې د نجونو او میرمنو د حقونو او د دوی د مکتب او د پانتون په برخه کې یو نه یو راپور نه ویلاسه جوړو. همداسې نورې رسنۍ او ملګری ملتونه او نړیوال دا خبره یادوي. آیا فکر نه کوي چې کچرته نړیوال د طالبانو پلاوی ته وایي چې دغه ستونزه حل کړي، طالبان باید کوم کارونه له نړیوالو سره ومني چې د دوی غوښتنې هم نړیوال بیا ومني؟
مننه شبر صاحب. موضوع زما انداز دی چې اسلامی امارت له تر اوسه پورې د ښځو د زده کړو او د کار په موري داسې پریکړه نه ده کړې چې قطعاً به دا شی نه ترسره کیږي. خو د یوه ماحول غوښتنه کوي. خو موږ هم وایو چې دا وخت ډېر تېر شو، درې کاله دي چې د دغه لپاره یو مناسب ګام باید واخیستلی شي. تر څو پورې چې زه د رکینو سره په دا مسایلو باندې بحث لرم، هغوی په دې کې ډېر جدي کار روان کړی دی. په اساسي قانون باندې هم کار روان کړی دی، په همدغه د ښځو په تحصیل باندې هم ډېر تیاری ورته نیسي. مهمه مسله اوس دا ده شبر صاحب چې موږ څنګه وکولی شو چې افغانان په خپل منځ کې یو صبر، یو زغم، یو حوصله رامنځته کړو. اوس ګوره، په یو وخت کې دلته چې کله د ملګرو ملتو دوه مخیتوب موږ ګورو، موږ نه امیده کېږو. یو طرف ته دوی د دوه غونډه راغواړي، بل خپل ته په ویانا کې یو غونډه دایروي په هغه کې یو تعداد خلک چې هغه
څنګه سه بعد ویانا غونډه ملګرو ملتونو نه دایره کړي. هاي یو مؤسسه ده
چې ملګرو ملتونو
یو غوي دایره کړي. بله،
ګوره که مؤسسه هم وي، دوی خو کچېری مسولیت لري، خو هغه ته به ویلي و چې تاسو په کوم معیار د غونډه جوړوي. او دا خو خلکو سره خوشحال کله دغه صلاحیت وو
په قدرت کې وو دوی و نشو کولای چې هغه وخت کې دوی د خپل ملت ته کار وکړي، دوی یوازې خپل ځان ته کار کوو. د بل طرفه وزګوره د نړیوال داسې شرایط برابر شوي دي چې دلته شرقي بلاک په جوړېدو ده، د شرقي بلاک د اوسني حکومت سره ډېر نږدې شوی دی. د چین مو ولیدل چې رسمي سفیر هلته د رئیس جمهور لخوا ومنلی شو، د هغه باورلیک همداسې روسانو اعلان وکړ چې موږ دوی د تور لیستونو نه وباسو، قزاقستان وایستل، ایران همداسې ډېر ورسره نږدې دی او پاکستان. اوس مسله دا ده چې موږ افغانان د په دې وخت کې چې نړۍ هلته په اروپا کې مصروفه ده، د دې فرصت نه څنګه باید کار واخلو؟ موږ باید په ډېر جدیت سره کار وکړو چې د کور دننه هغه څه چې د بهرانیانو انتقاد کوي لکه د کورنۍ مشروعیت، موږ لویه جرګه لرو د سنرل اوغلی په هغه کې برنامه کې دغه د اساسي قانون مسله وه، د لویې جرګې مسله وه، همداسې د دغه مسله وه، د استازي ټکل وه، د استازي په ټکل نه خو نړۍ سره دوه پړاکه شوه. اوس نو اول د ملګرو ملتو دغه حیثیت دومره راټیټ شوی دی چې اوس ډیری خلک غوږ نه ورته نیسي. دا اوس هم د دوهې ناسته یو غربي ناسته بولي، په خپله داسې یو نظر رامنځته شوی دی. موږ په دې باندې باوري یو چې دلته به د شرقي بلاک به ډېر نږدې کېږي، نو امریکا او د هغو متحدین به مجبورېږي چې بالاخره د افغانستان سره یو
سمکنی صاحب مجبوریت د نورو نه دی، مجبوریت دی افغان دی، زما دی، ستاسو دی، داخلي کړو خیل دی او د هر بل افغان. مثلا که چیرته څوک د نجونو مکتب نه خلاصوي، د ځان په مخ باندې دروازې تړي، فرضاً نړیوالو ته دا خبره د منلو نه ده چې د نجونو د مکتبونو د خلاصېدو له خطره شرایط مساعد نه دي. مدرسې نجونې سي مدرسې ته ځي ولې مساعد دي؟ یعنی خبره دا ده چې که چیرته نړیوالو سره کله په بحثونو کې د طالبانو استازي برخه اخلي، ځینې داسې دیوالونه دي چې له هغوی نه باید واوړي. یعنی هیڅ ډول باندې ګمان کوم چې نړیوالو ته د منلو نه ده. او زه باور لرم دغه اوس چې د دوحې په غونډه کې له طالبانو سره نړیوالو دا کوم شرایط منلي دي، دا د دوی ډیر په ګټه دي. په دې برخه کې به د اغلی کړوخیل نظر واخلم، ځکه له ډیرو شرایط ورته تیر شوي دي. څنګه اغلی کړوخیل تاسو څه فکر کوئ؟
په هر صورت ګوري یو شی باید دا سم کنه یو څوک چې ادارې کوي مسؤلیت هم شته، ځکه چې افغانان حاکم ته ضرورت نه لري، خدمتګار ته یا خدمتګزار ته ضرورت لري. په اوسني حالت کې چې د مکاتب دروازې سي تړل شوي، دا صرف د نجونو مسله نه ده، دا د افغانستان د راتلونکي مسله ده. افغانستان خو خود به تعلیمی او جهالت با به تبایی تبیه کنه چه مول جهل پاد شیده ده قیمت به هیچ حکم نشه وار کنه. اینه طالبان خپل زن تستون دیده جوره دی پر اسمیت پیجندل و دنیا یا مسئله ده خو مهمه داده چه تا افغانان باید دیدی پر اسمیت پیجندی. افغان ولس سر باید بخلاشی، افغان ولس سر باید ناسته وکی، افغان ولس توایی چه اساسی قانون جوره، اساسی قانون رو پاره خو باید متخصصین با کار دی. نو دا په خپل افغانانو کې شته ده، موږ په خانه د یو اساسي قانون درلوده په هغه باندې تجدید نظر کوي، هیڅ په اساسي کوم موارد نه دي چې دوی لپاره خطر پکې پیلسي. نو له کومه مهمه دا ده چې ولس تکات، ولس روزګار، ولس باید درس وایي. اوس وګورئ چې موږ نن سبا د ښځو د مړینې کچه بیرته پورته ولاړه، د ماشومانو مرګ میر پورته ولاړه، سی پرسنل ختم شو، باید 15,000 معاش ټاکل، سبا به ډاکټر ښځینه ډاکټر 15,000 اخلي، سبا به نرس 15,000 اخلي. تاسې که یوه ښځه واوسیږي او بل څوک هم په کور کې ونه لري، په 15,000 افغانۍ باندې تاسې د یو د موټر کران نه کېږي، تاسې تر کوم ځای پورې لاړ شي کار وکړي، هغه وختن دا منصفانه ده. ګوره دا خو مسایل دي چې باید افغانان دې جرات ولري وایي چې دا درسته نه ده، ځکه چې تاوان یې ولس ورکوي، ورته ولس په پای په تانسي نو په جنګ بل سي. نو به ملي ټولنم چې اوسم چې دوی ته مثلا دومره اجنډا دي چې په خاکه سر راځه په همدغه مواد به خاطر به خبرې کوو، اما خو ورسې دغه غوډ احترام ورکوي، جلب جذب ورکوي، خب سره وادې ورکوي، د وادې د پلي کولو لپاره کار ورکوي. اوس هم سره وخت ولس د ولس رضایت، ولس سره پخلاینه، ولس ته غوږ کېښودل، ولسته ولسته صادقانه برخورد کول، بابا دا ولس څه ظلم کله څه جرم کله څه قابل د بخشش نه دي. دا ولس باید نه فکر کوم چې هر کار چې کېږي له هر فرصت باید افغانستان لپاره ګټه واخلي. د افغانستان ګټه د طالبانو ګټه هم ده.
مننه اخلي کړو خیر. د فیسبوک لاره چې مودا مسله مطرح کړې ده ګڼو اوریدونکو خپل تبصری را تلیکلې دي. ستانګزلی کلی د هیڅ غونډه بې ګټې نه وي، د دوام په هیله یو، مګر په هغه صورت کې چې طالبان په مقتدر تضمین خبرو ته کښېنول شي. محمود حنیفی لیکلی دی د دوهې او د طالبان او امریکایانو د غونډې د تفاهم نامې په شان به ټول بهرني او مستکبر هیوادونه حقایقو ته تسلیمی شي او د طالبانو شرایط به مني. آریان گربز لیکلی دی زموږ موجوده دولت باید نړیوالو ته دغه قناعت ورکړي چې بشري حقوق ته ژمن او د ټولو حقوق خوندي دي، البته د افغانانو. علی حیدر وفا لیکلی دی دا هسې خبرې دي. سید رسول عزیزی لیکلی دی دا ګټه نه کوي. نیاز محمد عمرزی هم لیکلی دی چې ګټه نه کوي. محمد فاروق هم لیکلی چې ګټه نه کوي. اسد افغان هم لیکلی دی چې ګټه نه کوي. نورخان هم لیکلی دی چې ګټه نه کوي. رضوان بارام هم لیکلی دی چې ګټه نه کوي. عمر سحاک د همدغه سوال لاندې نه په یو بل ځای کې دا لیکلی دی، زموږ هیله دا ده چې له افغانستان سره د سیاسي تعامل وشي چې د بشري ناورین نه خلاص شو. له دې ټولو اوریدونکو مننه کوم چې خپل پیغامونه له موږ سره شریک کړي وو، د دې له خاطر چې دا بحث راغونډ کړو. څمکنه صاحب، طبیعي خبره ده چې کله یو غونډه جوړیږي لکه د دوهې غونډه، په دې غونډه کې ځینې خبرې باید یو لور ومني، ځینې خبرې باید بل لور ومني، ترڅو چې به نتیجې ته ورسیږي. او لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه، د ملګرو ملتونو استازي وایي چې د روان میلادي کال تر وروستیو به د دوهې بل غونډه هم جوړیږي، د دې لپاره چې په بل غونډه کې هم د افغانانو په ګټه پریکړې وشي. نو تاسو په افغانستان کې هستی، تاسو په باور څه باید وشي؟ البته بدیل معیشت مسلې ته تاسو مخکې اشاره وکړه، پرته له څه شکه چې مهمه موضوع ده، ستاسو وړاندیز به څه وي چې طالبان باید څه وکړي او نړیواله ټولنه څه؟ سمکنیسب نه سره اورو.
لنی کمرغه چې اول خود دا وشول چې دغه غونډه ته صنعت به وشو چې یعنی ګډون پکې کوو، په دې پسې مهمه نه ده چې په کومه رده خلک وردی، خو مهمه دا ده چې څنګه دغه خلک سره نږدې شي، پر ځان دې موږ حکومت نړیوالې ټولنې سره نږدې شي. په دې زه باوري یم چې دا کوم څه چې په اجنډا کې دي، د اجنډې نه بغیر به په دین اقامه بحثونه کېږي، که غواړو کنه غواړو، ځکه چې دغه بحثونه د هغه څه چې نړیوالې غواړي څو موارد دي چې په متحد الملل ډول سره دي بیانوي. د دې په څنګ کې بعضې داسې مسایل هم شته چې د جناکیانو د درس مسله ده چې باید پوهنتونونه خلاص شي، ښوونځي خلاص شي. زما په نظر طالبان به خامخا د دغې دپاره په دوسیه کې د یوه پاڼه هم دي چې په هغه صورت کې به نړیواله ټولنه څه کوي او حکومت به څه کوي. دوی درست ویلي دي دا به اخري غونډه نه وي، ځکه اوس دوی اعلان کړی دی په څو غونډو کې به دا مسله مطرح کېږي. اول کې به په اقتصادي مسایلو وشوه، په بدیل معیشت به وشي، وروسته به بیا په سیاسي مسایلو باندې بحث وشي چې هغه کې د حکومت څنګه دا حکومت که خلک جلب و جذب شي. اوس خو هغه د دوهې د تړون راوریسته چې کوم وخت کې په ترکیه کې ورته ورځنی کانفرانس په نظر کې نیول شوی و، هماغو شرایطو کې امریکایانو ډېره بیړه درلوده چې ووځي دې هېواد نه، او اسلامي امارات ځواکونو ته دا فرصت په لاس ورغلو، یوغو نظامي تحرکات پیل کړل، خو په مختلفو دلایلو سره هغه کانفرانس ونه شو. اوس نو په کار دا ده چې د سنرال اوغلي هغې وړاندیزي طرحې ته چې په هغه کې لویه جرګه تسجیل ده، نو دغې لویې جرګې ته باید کار وشي چې تر څو پورې افغانان د یوه چت لاندې راټول شي، خپل ملي مسایل سره مطرح کړي، کورنۍ پالیسي باندې هم غور وکړي، د نړیوالو په غوښتنو باندې هم غور وکړي چې هغوی ته موږ څنګه بدیل پیدا کړو. نو د دغسې فرصتونو نه اوسنی حکومت باید زیاته ګټه واخلي. په بعضو مسایلو کې د انعطاف وکړي، تېرونه دي وکړي، پروا نه کوي، تر څو پورې چې موږ د نړیوالو سره دوباره وصل شو، موږ ته هغه نړیوال حیثیت راکړلی شي، موږ ته د چوکۍ لاسته راشي، ترڅو د مونږ د نړیوالو ترمنځ په مستقیم ډول خبرې وشي چې په منځ کې بل څوک ترجمانی ونه کړي. او په اقتصادي لحاظ خو اوس مونږ هغه د کچېرې فکر نه څوک مونږ بحث کوو، خو دا خو په میراث را پاتې وه له بعده مرغه. او بل دلته اوس ډېر استخراج کېږي، د کانونو استخراج دی، د نفت استخراج دی، قراردادونه کېږي، په ټولو ګمرکاتو باندې، په سرحداتو باندې یو حکومت هغه د قابض دی. همدغسې په کور دننه ډېر سر د کانونو عمراني روان دي، دونه خو څوک سترګې نه شو پټولی. خو الله به دغه نوره مسایل هم حل کړي. زه بیا هم خپل هیوادوال دغې ته را غواړم نو امید نه شي او اتفاق اتحاد هغه کې فکر کې ونه سي، دا زوریدل ملت په پام کې ونه سي. موږ د دې وسنه لرو چې بیا کورنۍ جګړو ته لاړ شو، چې د څه لرو په د شلو کالو کې دا به هم بلا څه وتلي وي. ښه به دا وي چې په بعضې وخت کې د سړی خپل باندې چې کوم ده ته وایي
څمکنه صاحب، فکر نه کوي د دې له خاطره چې افغانان باید وخت ضایع نه کړي. د ملګرو ملتونو یو غونډه جوړه شوه، بل غونډه جوړه شوله، دا درېمه غونډه ده. او لکه څنګه چې اغلی کړو خېله مخکې ته اشاره وکړه چې تنها دغه یو پلیټ فارم پاتې دی، دغه یو غونډه پاتې ده چې د دوهې غونډه ده، نور د افغانستان له خاطر په نور دنیا کې غونډې نه جوړې شي. ستاسو په باور فکر نه کوي چې حد اعظمي استفاده باید افغانان له دې وکړي چې افغانان څه نسل له دې ناورینه راووسي؟
یقیني خبره ده، ځکه دا د چا چې ټلیفونونه تکړی و اوریدونکو هغوی هم ځنو هیلمندي ښودلې وه، ځنو ناامیدي ښودلې وه. نو هغه اکثریت دلته خلک چې دي د دغې ناستې دپاره یوه امید لري چې بالاخره به مونږ یو څه ترلاسه کړو. اوس مونږ په افغانستان کې هغه ډېره ستونزه چې خلک یې محسوسوي د تیر نه په میراث را پاتې دغه اقتصادي ستونزې دي، دغه اقتصادي ستونزې به هم سای حل کړي په دغه غونډه کې. مونږ خو د ملک ډېر غني دی، مونږ اوس امنیت راغلی دی، اوس کولی شي چې بهرني پانګوال راشي دلته پانګونه وکړي. زموږ افغانان دلته اوس پانګونه باندې اخته دي، شرایط یې ډېر ورته آسان کړي دي حکومت. نو امیدوار یو
خو د دې له خاطر څمکنی صاحب، د دې له خاطر چې همدغه پانګونه هم وشي، افغانستان دې ته ضرورت لري چې نړۍ په رسمیت وپیژني. دغه اوس د کاسا زر پروژه که څو ځلې وویل شوه چې دا به سږ کال شروع کیږي، یا د ټاپي د پروژې په برخه کې ترکمنانو یا د ترکمنستان چارواکو بیا چمتووالی شووالی، لیکن افغانستان ته څوک پیسې نشي انتقالولی تر هغو پورې چې په افغانستان باندې بندیزونه وي، د بانک له لارې خلک پیسې نشي انتقالولی. یعنی اقتصاد هم نړیوال ټولنې سره په تعامل کې نغښتې ده. اغلی کډوخیل څومکني صاحب د ویلوې جرګې د دایره رو خبره هم وکړه، کستاسو نظر واخلم د دوهې په غونډه کې څه باید وشي، څه پیشنهادونه باید وکړي؟ مشکلات ته باندې خبرې وشولې چې فرن هیئت زبیح الله مجاهد په مشیت للی د تاسو له دې سره موافق نه وي، لیکن دا هیئت دا روان ده او غونډه روانه ده او ملګرو ملتونو موافقه کړې ده. د مدني ټولنې او د میرمنو استازي په دې دوه ورځنۍ رسمي غونډه کې برخه نه اخلي، په درېمه ورځ باندې به ګډون پکې وکړي. که بیا هم ستاسو نظر واخلم څه باید وشي چې افغانان لږ تر لږه راتلونکې اونۍ دغه وخت که په دغسې پروګرام کې مو بیا خبرې پې کولې یو څه تر لاسته راوړنه نه وي؟
افغانان دې که څه کولی شي، افغانان پرته دې نه چې یو دادخواهي وکړي، خپل نظریات شریکه کړي. اول خو هغه دوستانو چې ستاسو فیسبوک له لارې نه خط نظر لیکله پرته یو دوه نفر نه، واقعي خو واقعه مایوس کړېده ده که زموږ ځوانان یا زموږ لوستي خلک دا رقم بدبینه دي وي او هیڅ خوشبینه ده، بیا یې صاحب د نظر نه وي. نو واقعا لکه زموږ دا بلکې واقعا مستقیم داسې یو حالات دی، دا واقعا قابل د اندېښنې ده. بجای داسې دوی وایي چې باید څه بس اول د بین المللي ټولنې له افغانستان نه څه شی غواړي. آیا بین المللي ټولنه کوم داسې شی غوښتی چې صرف د ځان لپاره یې غوښتی وي؟ که چېرې د ځان لپاره یې غوښتی به طالبان قطعا نه ورسره بري. اما هغه شی چې بېرته د طالبان ته ګټه رسوي، د دوی د رسمیت پېژندلو کې کومک کوي، د ولس په رضایت کې کومک کوي، چې افغانستان له انزوا ویستلو نه کومک کوي، افغانستان له د افراطیت نه د وتلو کې کومک کوي، افغانستان اقتصادي پیاوړتیا لپاره کومک کوي، نو بیا ولې بسن طالبان نه لاس په کار کېږي؟ بل تاسو ګورئ که کاسا زر ده او که د پیکم د چاپي هغه دی، په دې کې ټول مثلا ممالک دته نه چې پیسې نه لګي، اول خپله د مرکزي بانک شرایط په کوم شرایطو باندې دي چې مرکزي بانک ولې خرابه کړه؟ ولی یو کسل ترال چې باید دا نه وای تللی کنه ګوره دغه مرکزي بانک باید د مسلکي کسانو په لاس کې پیسه چېرته هغه استقلالیت په دې بانک اس شوی وو چې نن به دغه پیسې بجای دسې EIBC او خصوصي بانک ده یو شخصي جیب ته دا پیسې ځي خو دغه به د افغانستان په سرمایه کې اضافه کېدلې دا راکړه ورکړه به له مرکزي بانک سره کېده تبادل اثار به هلته کېده دغه ټول دغه ګټو خو له افغانستان له ولس نه اوسي د یو کس جیب ته ځي چې نه پوهېږم هغه هم چېرته اوسېږي ګوره دا هغه شیان دي چې طالبان یو سره په دې مسله باندې فکر کوي چې دا پایبللي خو د پایبل ټوله نرسه جیب هغه یو به سیاسي رقابت پیله به منطقي سره چې باید هلته د افغانستان سو استفاده ونه کړي دا به ورته جالبه دي او بل داسې دوی باید شاید د خپل امنیت نه چې دا افراطي ډلې هلته اوسېږي به بعد د راتلونکي لپاره به د دوی لپاره کوم خطر جوړ نه شي په دغه موضوع کې اما باقي خو هغه موضوعات دي چې صرف د افغانستان د ګټو په خاطر دي نو څه فکر کوم چې تاسو ولې چې باید ورکړي چې باید ورنه کړي یا چې باید وسي ولس باید خپل تغلي کړي خو مثبتې ولیکي په دغه قدر ولیکي چې بل اخر په کابل باندې واندازه په شه کابل خو بیچاره اختیار نه لري په کندهار پوسې سو ولس چی شي غواړي ولس باید ورته وایي چې باید بل کړو نه تازه غشه نه غواړي چې د افغانستان په خلاف دا ټول د افغانستان په ګټه دي او موږ دنیا ته ضرورت لرو که چیرې ګوره دغه د بشري مرستو بندول د پرسنټ د امریکا کې تصویر شي دا پوه شي چې بیا اروپایي ملکونه بیا د پیسې نه لګي څمکه داسې پای چې منطقه موږ سره ډېره جوړه ده نه پېږه منطقه تا باندې څه مصیبتونه راغلل افغانستان سیلوې وړ افغانستان زلزلو خراب که کار نشته روزګار نشته تا ته دا ټول کومک چې چین کړی څو میلیونه ده څه په میلیون کښې شاید ونه رسېږي نه پېږم څلور لکه په زلزله کښې کومک کړی که څومره کړی ګورې دا هېڅ قابل د مقایسې نه داسې یو سفارت چا ته ورکړي دا هېڅ ارزښت نه لري په رسمیت یې نه پېژني او که سرمایه ګذاریم ته خوشحاله یې چې مثلا چین به دلته سرمایه ګذاري کوي چین هغه کاریګر هم خپل راولي هغه ډرایور او هغه اشپز هم خپل راولي ځکه چې هغه د افغان لپاره کار نه شي ایجادولی ولې زه د چین لپاره سرمایه ګذاري لپاره باید خوشحاله واوسېږم دا صحیح نه ده باندې موږ ټول شاید لږ سره باید فکر وکړو چې د افغانستان ګټه په چین شکې ده موږ په ځینو مسایلو باندې باید مثبت انتقاد وکړو تر څو پورې اصلاح شي دا د افغانستان چې د افغانستان په ګټه دي موږ خو ملي مسؤلیت لرو افغانستان خدا نخواسته که په انزوا کې پاتې شي دا کومکونه قتل شي او دا اته ویست میلیونه چې کومک ته ضرورت لري او در ویست میلیونه دېر پاره چې پیسه زوندي پاتې شي تر اخره کاله پورې باید حتما موږ ته کومک ورسېږي که دا کومک قتل شو بیا دې جواب څوک وایي دا خو یو ستر مسؤلیت هر افغان باید مسؤلیت لري حتی په خپله لیکنه کې باید مسؤلانه
برخه البته باید داسې ګامونه هم واخیستل شي چې له افغانستان سره چې کومې مرستې په تیرو دوه لسیزو کې شوي دي او ځینې د ځینو پروژو ژمنې شوي وي هغه باید بیرته شروع شي تر څو خلکو ته د کار زمینه
برابره شي. کاملا دې لپاره چې نه تنها چې موږ کومکونو ته ضرورت لرو چې ژوندي پاتې شو موږ د اقتصاد احیا کولو لپاره سرمایه ګذاري ته ضرورت لرو او دغه سرمایه ګذاري لپاره باید طالبان دومره هڅه وکړي که یو غواړي که نه غواړي ورته وایي چې موږ حاضر یو هڅو شرایط یې موږ باندې ځکه شرایط خو څه نه غواړي مکتب خلاص کړو ولې نه خلاص دی دا خو اسلام یې د اسلام علم پیغام اقرا لوست نو دا خو دا موږ د اسلام احکام موږ نه منو د مډرنو قوانینو حاکمیت موږ نه غواړو ګورې اول د ملل متحد که موږ کرسۍ غواړو خو د ملل متحد هغه اعلامیه چې د هغه موږ نه منو دا څه معنی ورکوي هر شی موږ خلاف جدیان روان دي نو موږ خو زه فکر کوم په اخر کې افغانستان بدترین انزوا ته ځي چې دا د افغانستان په ګټه نه ده او افغانستان به در بدره کېږي
مننه اغلی کړخید څومکنه سب د خبرونې تقریبا یو دقیقه وخت لرو که تاسو نظر واخلم تاسو که څه مخکې دا وړاندیز وکړ چې مثلا یو جرګه باید جوړ شي په ورته وخت کې مو دا خبره هم وکړه چې په جنو مواردو کې طالبان باید انعطاف وشي لیکن بیا هم که تاسو نظر واخلم څه وړاندیز کوي بیرته د خپل وړاندیزونو په لاندو باندې بیرته بیان کړئ
نو مننه دا چې لویه جرګه د افغانستان یو سنت دی هغه په هغه کې د متبر یو ارګان دی په هغه کې زه داسې فکر کوم چې ولس چې په طالبانو باندې باور کړی دی طالبان باید اوس په ولس باور وکړي ځکه افغانان په دې پوهېږي چې دلته د پردې تر شا څه روان دي موږ ولې دا پنځه څلوېښت کاله قرباني شوي یو دغو جګړو اوس افغانان د بل هر وخت نه زیات ملک لنګول نه غواړي دا مفکوره اوس ایمان زلاړه ده او بل دا دی چې
کچری افغانستان سره اقتصادي تعاملات کیږي نو په کار داده چې طالبان د جنکیانو په د مکتبونو په خلاصونه کې هم خپل طرح وړاندې کی ملګرو ملتونو مؤسسه چې
ما نه سم کنه ستاسو له همدې وړاندې سره د خبرونه راغونډ کړو وخت نور اجازه نه راکوي لته سو مننه کوم لاغلی کړو خیل او له خالد پښتون څخه چې د خبرونه په پیل کې برخه واخسته زحمت شي بر لته سو اجازه اخلم.